د مشال ریډیو اوریدونکو مینا او سلامونه مې ومنې. زه بشیر غواخیم او تاسو ته د مشال ریډیو د نن ورځې د نه ساته خبرونو په شروع غړي سلام پښتونخوا کې هرکلی وایم. نن د مئی دیرشم تاریخ دی او د دوشنبه ورځ ده. تاسو په دې غړي کې بیلابیل رپورټونه اوریدئ چې موږ به خپلو همکارانو سره په تازه مسایلو باندې خبرې هم کوو. ایونی مسندر هم د سلام پښتونخوا د دې غړي برخي. خو د دې هر څه تر مخه بروال کاکړ درته خبرونه اوري.
د مهم خبرونو سره ټکه د نیمو قبایلي سیمو قبلخیل بکاخیل او جانخیل مشران وایي حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د افغانستان حزب اسلامي وایي له حکومت سره د سولې خبرې اترې دوام لري او ملګري ملتونه وایي ویره ستا چې یوازې په تیرو څو ورځو کې 700 کډوال په سمندر کې ډوب شوي وي. د نیمو قبایلي سیمو قبلخیل بکاخیل او جانخیلو مشران وایي حکومت دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي. د دې قبیلو مشرانو د یکشنبه په ورځ بنو ته نږدې په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاکه اعلان شوې ده، نو حکومت دې زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي. د دوی په وینا د آمدن یوازینۍ وسیله یې په خپلو سیمو کې پاخه شوي چلغوزي دي او که دوی ورغنه نغلل نو شای زایه سي. د بکاخیل یو مشر ملک ګلباز خان مشال رادیو ته وویل
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دای چې کلیرنس شوی به دغه چې کیم بشندګون دی او کیم بکاخیل جانی خیل قبل خیل پکې میشته دی هغه ته د تلل اجازهت هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوا د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه په خوشوي دي چې هغه ضایع نشي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونا ته ورسي.
د یادونې وړ ده چې د پاکستان پوځ په شمالي وزیرستان کې له تیر څه کم دوه کالو راهیسې د وسلوالو پر ضد عملیات کوي چې له کبله یې تر لس لکه زیات خلک بې کوره کړل شوي دي. د پاکستان په کراچي ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وژل شوي دي. د کراچي ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیګا رسنیو ته وویل چې د ښار په قید آباد ګلشن بونیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژلي دي. د راو انور په وینا د وسلوالو په ښار کې د لوی برید منصوبه جوړوله. پولیس وایي چې له وژل شوو وسلوالو یې بارودي مواد او وسلی هم نیولې دي. د کراچۍ په ملیر سیمه کې وخت نا وخت داسې پیښې رامنځته کیږي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د مدني ټولنې فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی. د دې فعالانو د یکشنبه په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي. مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل دې ختم کړي. د مظاهرې یو ګډونوال او د بشري حقونو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي مشال رادیو ته وویل
نقطہ یہ ہے کہ آپ اس طرح سے ڈومیسٹک وائلنس کو اجازت دے رہے ہیں.
دا وہی اصل خبر دادا چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ودا ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازت ورکول دي چې د میرمنو بې عزتي وکړي او خپل غلامانی جوړ کړي، کوم چې هیڅ یو مهذبه ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازت ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25 آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
دا لهغه وروسته ده چې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل څو ورځې وړاندې وویل خاوند خپله میرمن دومره وهلی سي چې د هغې هډونه مات نسي. د کراچۍ مدني فعالانو بل پلو پر حکومت غږ کړی دی چې په پېښور کې د وژل شوي نرښځي علي شاه وژونکي ته سخته سزا ورکړي. دا غوښتنه د یکشنبه په ورځ ناوخته په کراچۍ کې د علي شاه په یاد کې د جوړې شوې غونډې پر مهال شوې ده. د غونډې ګډونوالو وویل د پاکستان په آئین کې د ملک ټول وګړي برابر دي، خو بیا هم له نرښځیانو سره په ټولنه او ادارو کې امتیازي چلند کېږي. د یادونې وړ ده چې علي شاه څو ورځې وړاندې په پېښور کې ویشتل شوی و او بیا یې په لیډی ریډینګ روغتون کې سا ورکړه. د پېښور پولیسو تیر ورځ اعلان وکړ چې د علي شاه قاتل نیولی او هغه خپل جرم منلی دی. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه سوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټه الوتکې په برید کې وژل سوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و. د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر 1 نیټه په سوی دې برید کې وژل سوی و. افغان طالبانو ملا هبت الله اخونزاده د خپل نوي مشر په توګه ټاکلی دی. ځینو طالب ډلو د هغه د مشري لمنلو انکار کړی دی. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي. دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه نه دي سره سلا سوي. د حکمتیار مرستیال او د حزب اسلامي سرپرست محمد حکیم حکیم مشال رډیو ته وویل چې اختلاف په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو د شتون په اړه دی.
د اختلاف همدا برخه غدا ده چې د خارجي پوځونو په افغانستان کې حضور دی او په دې لپاره نه داخل معقول محل ویش تعین شي نو په دې باندې خبره روانه ده. حزب اسلامي په دې باندې اصرار کوي چې د خارجي ځواکونو وتلو لپاره یو معقول او د منلو وړ محل ویش باید وضع شي د دې لپاره چې د همغه د مخې نه خارجي پوځونه افغانستان ووځي او افغانستان د دغه حالت نه چې دا اوس پکې راګیر دی نه ووځي.
دا له هغه وروسته ده چې حزب اسلامي تیر اونۍ له افغان حکومت سره د روغ جوړې پر یو لومړنۍ طرحه هوکړه وکړه. او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یو انتصار وایي دا ویره شته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب سوي وي. د یو انتصار ویاندې کارلوټا سامي پرون اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته وویل دا کډوال د کښتیو د ویجاړېدو په بیلابیلو پیښو کې ورک سوي دي. د خبرونو پای
سلام پختونخوا
اوریدونکو تاسو خبرونه له بوروال کاکړ څخه اوریدل په دې غړي کې بعد نورو ریپورتونو ترڅنګ د دې ریپورتونو تفصیل اورو. په بنو کې د بکخیلو جانخیلو او کبلخیلو قومي مشرانو د یوې جرګې له لارې وغوښتل چې خپلو سیمو ته دې پرېښودل شي.
بکول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو موږ دا یې چې کلیرنس شوی وي بیا د هغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکخیل جانخیل کبلخیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سېنېټر عثمان کاکړ وایي چې افغان حکومت د سولې مذاکراتو نتیجې غواړي نو د طالبانو په ځای د هغوی د پالونکي پاکستان سره خبرې وکړي.
خبره دا د اسلام آباد څخه واکداران دي هغه جوړ نه غواړي هغه افغانستان نه کښېني هغه مداخلت دوامدار جاری ساتي بنیادی مذاکرات د اسلام آباد د کابل ته مابین غواړي.
له پاکستان د مدني ټولنو ځینی غړي کابل ته ورغلي دي. دوی کې شامله سنا اجازه وای
زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسولو لپاره یو بل سره تګ را تګ وي.
د دې ترڅنګ ځینی نور رپورټونه هم درته لرو را سره پاتې شي. اوریدونکو تاسو زموږ غږله مشال ریډیو ور یو لکه څنګه چې مخکې مرتول په سلام پښتونخوا غړی کې تاسو خبرې موږ د خپلو خبرلان سره په تازه موضوعاتو باندې خبرې کوو نو دا وخت را سره زموږ همکار احمد الله د ټلیفون په کرخه دی هغه سره په دوه موضوعاتو خبرې کوو. یو د پاکستان حکومت ویل لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې اوریدل چې د ډی این ای ټیسټ وروسته دا تاییدی چې یوه هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې وژل شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی او بلخوا د وفاقي کابینې غونډه نن کېږي. نو احمد الله اول خو ستړی مشي او بیا راته د دې وفاقي کابینې د غونډې حال وایي چې دې کې به نن څه په څه خبرو باندې به بحث کېږي.
خدای دې وبخښه بشیر ګواخ څنګه چې تاسو ویل د دوه موضوعاتو خبرې موږ کړو به موږ د وفاقي کابینې په غونډه خبره وکړو. نو نن به په اسلام آباد کې دوه مهمې غونډې چې کومې دي هغه به کیږي او د دوه مشري چې کوم ده هغه به د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. یو خو د وفاقي کابینې غونډه ده چې په کوم کې به د پاکستان چې کوم وفاقي وزیران دي هغه ټول به دا غونډه به نن په اسلام آباد کې مازیګر کیږي چې په کې به د راتلونکي مالی کال د پاره چې کوم بجټ وړاندې کیږي د راتلونکي میاشتې په 3 نیټه چې کوم امکان لري نو پاغي به غور کول شي او د اغي ورستو بعد دغه بجټ منځوري ور کول شي او بیا به دغه بجټ چکم دی هغه به قامي سملی توړاندې کیږي. نو دغه غونډي مشري به څنګه چې موږ وريدوم ته معلوم ده چې وزیر اعظم نواز شریف دا محل په لندن کې دی، نو هغه به د پاکستان های کمیشن نه التنا د ویډیو لینک په ذریعہ باندې دغه غونډي مشري کوي. دین علاوہ بل یو غونډه به د قومي اقتصادي کونسل هم په اسلام آباد کې کیږي چې په کې به د سالکم کلیس ترقیاتی منصوبې دي او سرکاري شعبې چې کوم دي هغه کې د ترقیاتی پروګرامونو جایزه چې کوم ده هغه به اخیستل کیږي. دا به هم مازیګر کیږي او د دې مشري به هم د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف کوي. هغه به د پاکستان چم های کمیشن د اغل تنه د ویډیو لینک په ذریعہ باندې به د دوه غونډو مشري کوي.
خا احمد الله د دې بلې موضوع په اړه هم کراته وایي چې پاکستان حکومت وایي چې د ډی این اې ټیسټ لکولو وروسته دا ثابت شوې ده چې هغه یو هفته مخکې چې بلوچستان کې کوم کس په ډرون حمله کې وژل شوی و هغه ملا اختر محمد منصور و. طالبانو لا تر دې مخکې خپل نوی مشر هم ټاکلی دی او منلی و چې ملا منصور وژل شوی دی. پاکستان په دې اړه څه وایي چې دا ډی این اې ټیسټ څنګه وکړو؟
بشیرګواخ لکه دا خبره ده چې د دینه مخکې امریکا افغانستان دوانو د تصدیق کو چې مولا اختر منصور وجل شوی دی، خو پاکستان چې کوم دی هغه به ویل چې موږ به ډی این اې ټیسټ کوو او د ډی این اې ټیسټ نه پس به لکه ساينسي طریقې باندې به موږ ویو چې آیا دا مولا اختر منصور کنو. ولې د پاکستان د ډی این اې ټیسټ نه وړاندې طالبانو خپل مشر هم وټاکو خو بیا هم پاکستان د دې تصدیق نه کوي چې آیا دا مولا اختر منصور دی او کنه. خو تیر ورځ داخله وزارت چې کوم دی هغه لخوا چې کوم بیان جاری شوی نو په هغه کې دی ویل شوی دی چې د موږ د ډی این اې ټیسټ کول ورستو مطلب دا معلومه شو چې دغه وجلې شوې تن چې د افغان طالبانو مشر مولا اختر منصور او دوی دا هم ویلي په خپل بیان کې چې د مولا اختر منصور مړې چې کوم هغه یو خپلوانو هغه د حکومت سره رابطه کړې او دغه ورستو چې کله موږ ډی این اې ټیسټ وکړو موږ ته معلومه شو چې دا مولا اختر منصور دی چې کوم وجلې شوې دی. خو دوی بیا دا نه دی ویلي چې آیا دا مړې مطلب دغه حواله سره نور ورکړي چې دا مړې د هغه کس ته سپارلې شوې دی یا نه دی سپارلې شوې. ولې مخکې خدا خبرونه راتلل چې لکه شانتی رفیق په نوم یو تن چې هغه چې کوم دی د امړې اغست او خو صرف داخله وزارت چې کوم دی هغه دغه نه بیان چې کوم دی دا ورکړی دی. خو د دې نه وړاندې لکه تیر پنځم به پورز باندې د پاکستان وزیر اعظم د خارجه چارو سلاکار چې کوم دی سرتاج عزیز هغه هم ویلیو چې مطلب ډی این اې ټیسټ نه وړاندې موږ سنو شو ویلې خو تر دې دمه چې کومې اشارې تر لاسه شوې نو هغه دا چې مولا اختر منصور وجلې شوې د خپل په سرکاري کچ موږ د دې تصدیق نشو کولای.
صحیح شو. ډېر مننه احمد الله، ډېر مهرباني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري او لکه څنګه چې تاسو ورته پاکستان حکومت وایي چې د ډی این اې ټیسټ وروسته د تایید چې یو هفته وړاندې بلوچستان کې په ډرون برید کې شوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور دی. د ریپورټونو تر مخه د پاکستان حکومت وایي چې دا ډی این اې ټیسټ په داسې طریقه وکړه چې د ملا منصور د یو خپلوان د ډی این اې ټیسټ سره د دغه مړي ډی این اې میچ کړه او هغه سره بیا په ساینسي طریقه باندې دا ثابته کړه. په سوشل میډیا یا په ټولنیزو مطبوعاتو کې ډېرې پوښتنې راپورته کېږي په دې اړه باندې چې ولې دغه د کورنۍ ملا اختر محمد منصور چې د طالبانو مشر و هغه هلته څنګه اوسېده، دغه د کورنۍ غړی څنګه د پاکستان سره ډی این اې و، او داسې نورې ډېرې پوښتنې چې وروسته به د مشال ریډیو په خبرونو کې تاسو د څېړونکو لخوا د دې جوابونه موندلی شي. خو ستاسو په همدې اړه یوه مرکه دروو. د ملا اختر محمد منصور تر وژل کېدو وروسته دا خبره مخه ته راغله چې نوموړی په یو بل نوم د پاکستان شناختی کارډ او پاسپورت درلود، سفرونه یې هم کول. زموږ همکار بارکوال مخیل صوبه کې د مسلم لیگ نون سره په حکومت کې شامل پښتونخوا ملی عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې ته پوښتنه کړې چې هغه بلوچستان کې د افغان طالبانو د کوټې شورا د موجودیت په اړه څه وایي.
دې باندې د دمر ټول خل خبر ټول ګوندونو خبر دي، افغانستان خبر ټول جان خبر دي. په دې دغه باندې دلته څوک دي، چیرې دي، او دلته څنګه د دوی د تربیت ځایونو سرپرستی ولا دا یو چا زه پټنه نه دا نه اولاد خبره. البته خبره دا ده چې دا د افغانستان مسله سي ده، دا د افغانستان اندرونی نه ده، د نه 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 ده، دا د باندې زده خارجي ده. دا تر دې سکاره پښتونخوا ملي پارټي لومړی ورځ دا وې دي نه نم دا وي واغرنګ ثابتېږي. اوس بنیادي مسله دا چې دا دوی چې وایي مذاکرات د افغانستان د طالبانو، بنیادي خبره دا ده چې بنیادي مسله د کابل او د اسلام آباد تر منځ.
ولسمشر اشرف غني چې په خپله وروستۍ وینا کې له پاکستان غوښتنه وکړه چې دوی دې یا په خپله خاوره کې د افغان طالبانو په خلاف عملیات وکړي او یا د افغان حکومت ته وروسپاري، خو امریکا چې د طالبانو پر مشر ډرون برید وکړ، آیا دا داسې نه ښکاره کوي چې پاکستان لا دې ته تیار نه دی چې دغه افغان طالبان یا افغان حکومت ته وروسپاري یا په خپله د هغوی په ضد عملیات وکړي؟
بنیادي حیثیت خبره دا ده چې اسلام آباد کوم واکداران دي هغه جوړه نه غواړي، هغه له افغانستان نه کښېني، هغه مداخلت دوامدار جاري ساتي. اته دېرش کاله زه د یوې ورځې دپاره هم په دې کې نه کمی راغلې ده نه یې وقفه راغلې ده. اسلام آباد دا نه غواړي، دغه پالیسي جاري ساتلګې ده، ستراتیژیک ډب هم ساتلګې ده، د افغانستان پنځم صوبه هم ساتلګې ده، افغانستان باندې د خپلې خوښې خلک شنول دا هم جاري ساتلګې ده. له یوې خبرې زه پرشانه دي تللی، هغه ظاهر دی خود به د دنیا تر مقصد دی د افغانستان دښمن زما دښمن دی، دا خو هېڅ خبرې دي، عمل څه شی نه دی، عمل جلا دی. نو لیازه بنیادي مذاکرات د اسلام آباد د کابل تر مابین غواړي. د مذاکرات
پر اختر محمد منصور باندې تر برید وروسته چې له هغه ځایه د ولی محمد په نامه د یو وطن پاسپورټ او شناخت کارډ راووتل او وروسته ثابته شوه چې همدغه ملا اختر محمد منصور، آیا فکر کوئ چې دوی دلته نور هم چې کوم بهرني وسلوال اوسېږي، که هغه افغان طالبان دي، که هغه ازبک او چچن په قبایلو کې اوسېږي، هغوی ته هم دوی پاکستاني تابعیت یعنی پاکستاني شریعت ورکړی که څنګه؟
ضیاءالحق ماشاءالله ایډمنسټریټر اتیا زرو که نوي زرو په خوشبو کې دا خبر نیوز راغلی، اتیا زره نوي زره پاسپورټونه جوړ کړي، او دا دوی په فخر وایي. موږ څه په خبرو د دوی پر ریکارډ باندې، دوی دا په فخر وایي چې دا دوی موږ دا شیان جوړ کړي، دا موږ دوی قرباني کړي دي. دغه رنګه جنرال مشرف خپل دې خبرې کوي، دا زموږ هیروز وو، دا زموږ قهرمانان وو، دا زموږ ډېر لوی ایسټس وو، دغه په فخر انداز باندې.
دغه پاسپورټ چې ترلاسه شوی دی، تاسو څه فکر کوئ چې آیا د پاکستان ادارو دوی تور جوړ کړی دی که نه؟ دوی خو له دې اوس هم بې خبرې شي.
غوره خبره دا نادره جوړ دی. نادره د چا اداره ده؟ نادره ده د سټیش اداره ده.
نادره خپل ډیر تورونه لګیږي چې وایي دوی ډیر په لکونو خلکو ته جعلي شناخت کارډونه ور جوړ کړي.
نادره چې جعلي نه جوړیږي، صحیح جوړیږي، دا جلا خبره په پیسو یې جوړیږي. نادره کې جعلي شناخت کارډونه جوړیږي.
د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر دوه ورځې وړاندې وویل چې په بلوچستان کې چې کوم افغان کډوال اوسېږي، دوی دلته په بدامنۍ کې لاس لري، وایي دغه افغان کډوال باید ژر تر ژره خپل هیواد ته ستانه شي، او که ستانه نه شي نو د بلوچستان خلک به مجبور شي چې دوی په زور وباسي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند موقف په دې اړه څه
ګوره؟ د دې ځای کوم وزیر داخله دی بوختي د پښتون افغان په باره کې د کډوال په باره کې ډېرې لویې ګستاخي کړې دي. په کار دا دی چې زر تر زره پر میډیا سم راځي د دې ټولو کډوالو زه بخښنه وغواړي. او دویمه خبره دا ده، د ملګرو ملتونو قوانین دي، هیڅ کډوال ته څوک څه دی بد نظر نشي کتلی، نه څوک په زور ایستلی شي. هغه د ملګرو ملتونو قوانین دي، موږ پښتانه نه یو، دا زموږ وطندار نه دي چې دس دنیا یو څوک خوانه په بدي موږ په بدو چې په خپله خوښه ځي دای دې سهار بوځي په خپله خوښه په خپله مرځي، د زور خبرې به څوک نه کوي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزي او سرکار
په پاوکم یولس بجو،
د مشال برکا
په یوونیمه بجا،
مشالونه
په پاوکم دریو بجو،
د سولې پلور
په پاوکم سلورو بجو،
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسا سلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو ری د شمالي وزیرستان شوال خوشاب پراته بکخیلو جانخیلو او قبلخیلو قومي مشرانو پرون په بونو کې په یو جرګه کې ویل چې نه حکومت قبایل بولی او نه هم په کډوالو کې شمیري. د دوی په خبره د نورو قبایلو په شان د جګړو پوځي عملیاتو له وجې بنو ته کډه شوي وو، خو اوس چې په خپلو پلرنیو کلو کې د چنغوزو میوه پخه شوي او دوی ستنېدل غواړي، پوځ تک ته نه پرېږدي. نور تفصیل به عمر دراز وزیر څخه وارو.
تیره ورځ د بنو سره اړوند په بکاخیل منډی کې د 1000 حساب شوی بکاخیل قبیله مشرانو جرګه وشوه، چې پکې د کابل خیل، جانی خیل او بکاخیل قبیلو د سر مشرانو په ګڼ شمیر کې برخه واخیسته. د مشرانو غوښتنه وه چې د دوی سیمه تحصیل شوال کلیر کړی شوې، ولې بیا هم دوی در په در په نورو سیمو کې د کډوالۍ ژوند تېروي، او بل لوري ته په شوال کې د دوی د چلغوزو غیټې او فصلونه ضایع کیږي چې د ځنګلونو نه یې ونې بوټي او چلغوزی خواوشا سیمو ته غلا کولی شي. په دې اړه د بکاخیل قبیلې سلوېختي مشر حاجی التمیر خان په ګاونډي قبیلو او دولت باندې غږ وکړو چې د شوال د سرحدونو او د دوی د حدودو خیال دې په هر صورت کې وساتلې شي.
برید مده مسجد سره دی، بل مده سدګي سره دی، بل مده بریمی خیل سره دی، بل مده ونه د وزیر سره دی. امیر حکومت دا عرض کی چې مشته بریدین خپل دې ته ورسوا شاول د مودای نیکاره نور خل په خلیا زده دو مثال خمخا غوړه.
د خیبر پختونخوا صوبایي اسمبلی په خوانه غړې او جانی خیل قبیله مشر عدنان وزیر وویل یو لوریتا د شاول نه راکډول شو جانی خیل او بکا خیل قبیلو متاثر شو خلکو ته د کډوالو حیثیت نه دی ورکړل شوی چې ورسره زیاتې دی، خو ولې بل لوریتا د چلغوزو ځنګلونه ضایع کیږي چې د دې سره به د دوی په ژوند ډیر بد اثر وغورځي.
حکومت سره مانی چې دا تحصیل کې دغه یو لزر ولای بود د زونی خیل بکا خیل کو بل خیل کو بل خیل خو چونکه په شمالي وزیرستان کې دی زونی خیل بکا خیل غریبونو نه در په در باندې شریری نه سو کای ډی پیس غوډي و نه سو کې خپل علاقې ته ور پېژدي. د واخ حکومت یو مرده مطالبه ځنه کی چې مشته د خپل وطن ته آزاد کی.
په دې موقع د بکا خیل قبیله مشر او زیلی ممبر ملک ګلباز خان وویل حکومت ته پکار ده چې کابل خیل جانی خیل او بکا خیل زر تر زر خپل سیمه شوال ته واپس ولېږي.
ټول آرمی چې دلته کلیرنس وشول نو میر دا چې کلیرنس شوی وي بیا دغې چې کوم بشندګون دي او کوم بکا خیل جانی خیل کابل خیل پکې میشته دي هغه ته د تلل اجازات هم ورکړل شي، ځکه چې د دوی میوه د دوی آمدن د دوی ونه د هر څه پخه شوي دي چې هغه ضایع نه شي او ان ټایم دوی په عزت سره خپل کورونه ته ورسي.
یاد دی وی چې د شمالي وزیرستان تحصیل شوال د شمالي وزیرستان کابل خیل او فاربنو بکا خیل او جانی خیل قبیلو ملکیت دی چې په کال 2003 کې ورته د تحصیل درجه ورکړل شوه او د نوړاندې تحصیل شوال د شمالي وزیرستان علاقه غیر سیمه ګڼلې شوه. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
روزونکو د کراچۍ د مدني ټولنې فعالانو پرون ښار کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد مظاهره وکړه او د دوی وروستۍ پریکړې وغندلې. مظاهره چن ویل چې د یاد ادارې د وړاندیز چې سړی خپلې ښځې یو څه وهلی شي غیر انساني دی. دغه د محمد عمران رپورټر.
په دغه مظاهره کې ګډونوالو د پاکستان د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد نارې ووهلې او وی ویل چې د پاکستان د آئین تر مخه نارینه او زنانه برابر دي او کیات کونسل د داسې څه قانون خبره کوي نو دا نه یوازې د انساني حقونو خلاف خبره ده، بلکې دې سره به د پاکستان پیژنګلو په ټوله نړۍ کې د یو ناکام ریاست په توګه وشي. د دې مظاهرې په اړه د غیر سرکاري تنظیم خواتین محاز عمل غړي قرت مرزا ویل چې اسلامي نظریاتي کونسل زنانه په ټولنه کې یو کمزور صنف ثابتول غواړي.
ہمیشہ جب بھی کاؤنسل کے سامنے آئیڈیالوجی آپس میں بیٹھتی ہے
تو اسلامی نظریاتی کونسل کے تلقینی نو دوید زنانو پاڑا خبری کی بلدا چی دارنگ بیانونه د ملک پی جنگلو پر ٹول نڑے کے خرابی د زنانو حقونه د انسان حقونه دی او د انسان د حق ساتنا د انسانی حقونه نڑی والا اعلامیہ کی دا قسم بیانونه د انسانی حقونه د مفکوری نا
سغڑو جو نوشن ہے ہیومن رائٹس کی اس کو چیلنج کرتے ہیں.
سندھ ایالت کې د انساني حقوقو لپاره کار کوونکی جاوید قاضي ویل چې د پاکستان د آئین 25مه دفعه د خبرې ښکاره اعلان کړي چې په ملک زنانه او نارینه برابر دي. بیا څنګه اسلامي نظریاتي کونسل د میرمنو د وهلو پاړه قانون جوړی؟
نقطه یہ ہے کہ آپ
دوی اصل خبره ده چې دوی داسې ګام د لارې کورنی تشدد ته ود ورکي. د دې مطلب سړو ته د اجازه ورکول دي چې د میرمنو بې عزتی وکړي او خپل غلامان یې جوړی کی کوم چې هیڅ یو مهذب ټولنه نه مني. نه د دې خبرې زموږ مذهب اجازه ورکي او نه د پاکستان آئین. د پاکستان د آئین 25م آرټیکل تر مخه نارینه او زنانه دواړه برابر دي.
عورت او مرد دونو برابر کې هم
د ذکر ده چې سورج وړاندې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل لخوا داسې بیانونه راغلي وو چې خاوند خپل میرمن دومره وهلی شي چې هډوکې ورلا مات نه کی. د کوم پر ضد چې د بیلابیلو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنې لخوا سخت نیوکې مخې ته راغلي او داسې بیانونه یې د بنیادي انساني حقونو سرغړونه ګرځولي. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اردن کوم دی اړوند تاسو یو بل رپورټ درورو چې اسلامي نظریاتي کونسل د دې شی او د دې څومره اهمیت دی د قانون جوړولو کې آیا څه لاس لري او کنه؟ په دې اړه نور تفصیل مجید بابر څخه.
د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل سور د مخکي په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو او هغوی سره د ټولنیز چلند په اړه د یوې غونډې نه پس حکومت ته د یو قانون جوړولو لپاره ګڼ شمېر تجاویز ورکړي دي. په دغو کې د نورو تجویزونو ترڅنګ یو دا دی چې خاوند په خپله ښځه یو اندازه تشدد کولی شي. که څه هم د دغه هیواد آئین او قانون په چا هم د تشدد اجازه نه ورکوي، نو بیا یوه آئینی اداره څنګه د تشدد کولو په اړه حکومت ته تجویز ورکولی شي؟ د دې پوښتنې په ځواب کې د پاکستان د بشري حقوقو د کمیشن پخوانی مشره عاصمه جانګیر وایي چې په پاکستان کې د مذهبي طبقې د خولې بندولو لپاره دغه اداره جوړه شوې، د دې نه علاوه د دې سنجیده حیثیت نشته.
د دوی د مشورو څه ارزښت نه وي او همیشه د دغه ادارې تجویزونه د خندا وړ وي او ځکه په هغو مشورو څوک عمل هم نه کوي. خو زه یوه بله خبره کول غواړم او هغه دا چې کله نه وفاقي شرعي عدالت جوړ شوی نو د هغې نه پس خو د اسلامي نظریاتي کونسل د پاتې کېدو هیڅ جواز نشته.
د پاکستان په قومي اسمبلی کې د انصاف قانون او بشري حقوقو د قائمه کمیټې غړی جسټس افتخار چیما نمو پختل چې د اسلامي نظریاتي کونسل لخوا د ښځو په اړه دا تازه تجویز به دوی د قانون برخه جوړوي او کنه، نو د حکمران ګوند سره تعلق لرونکي ښاغلي چیما وویل د مشورو هیڅ قانوني او آئینی حیثیت نه وي. موږ که وغواړو نو دغه تجاویز یا قومي کمیټې ته حواله کړو چې هغوی پرې بحث وکړي او یا به پرې خپله بحث وکړو. د دې نه علاوه د دغو تجویزونو هیڅ حیثیت نشته. خو د عوامي نېشنل ګوند سره تعلق لرونکي د پارلمان پخوانی غړی بشرا ګوهر وویل چې د کوم ادارې مشورې هم د عزت وړ نه دي، نو بیا موجوده پارلمان دغه اداره ختموي ولې نه؟
او د خلکو هغه د ټیکس پیز او پیسې ضایع کول دي او یو انتشار پھیلاول دي په سوسایټي کې چې په دې باندې ډیبیټ ولګي. بل چې کوم دا دی چې په دې وخت کې ډیبیټ کول چې لا د هغه پخپله وایي چې د دې باندې اختلافات دي کونسل بن نه وو، نو دا خو امپورټنټ ایشوز نه اټینشن ډایورټ کولو.
اسلامي نظریاتي کونسل په موجوده حالت کې په کال 1903 او یایم کې په دې مخه جوړ شوی چې دوی به په اسلامي حوالو او تحقیق سره حکومت ته د آئین اسلامي کولو په مخه مشورې ورکوي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل ته دی چې کوم دې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو وسوم راځي د فرهاد دریا په غکی وسندر اور.
زمون کم د محبت لپاره هم ده او کم ده کم ده کم ده. حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خاله څنګه. حیران یم چې نفرت ده اوس غاری کې خاله څنګه څنګه څنګه. مد د انسان ل فرښتو نه تپوس وکړه دو نه تپوس وکړه. حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران حیران یم حیران. تا نن په عشق غصبان دے خرچی کے خلق چنگا وایا چنگا وایا چنگا وایا چنگا 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 چنگا
اوریدونکو سلام پښتونخوا کې مو د فرهاد دریا سندروارې د مشال ریډیو اوري او نه نیمه بجې شوې راځي له بروال کاکړ څخه د خبرونو لنډیز وره
د نیمو قبلی سیمو قبل خیل بکاخیل او جانخیل مشران وای حکومت دی دوی هم خپل سیمو ته ستانه کړي دی قبیلو مشران د یک شبې په ورځ بنو تنجدی په یو جرګه کې غوښتنه وکړه چې د دوی سیمه شوال له وسلوالو پاک اعلان شوی ده نو حکومت دی زر تر زره د دوی د ستنولو زمینه برابره کړي د پاکستان په کراچی ښار کې د القاعده برصغیر درې وسلوال وجل سوی دي د کراچی ملیر ضلع د پولیسو مشر راو انور بیګا رسنیو ته وویل چې د ښار په قاعده آباد ګلشن بنیر سیمه کې یې د پولیسو مقابلې پر مهال د القاعده برصغیر درې مشکوک غړي وژل دي د پاکستان په کراچی کې د مدني ټولنو فعالانو د اسلامي نظریاتي کونسل پر ضد احتجاج کړی دی د فعالانو د یک شنبې په ورځ د خبریالانو د مرکز مخې ته په احتجاج کې د پاکستان اسلامي نظریاتي کونسل د هغې خبرې غندنه وکړه چې خاوند خپله میرمن یو څه وهلی سي مظاهرچیانو له حکومت غوښتنه وکړه چې دا کونسل ختم کړي د پاکستان د کورنیو چارو وزارت وایي د ډی این ای ټیسټ له لارې معلومه سوې ده چې په بلوچستان کې د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې وژل سوی کس د افغان طالبانو مشر ملا اختر محمد منصور و د امریکا ولسمشر باراک اوباما او افغان چارواکو تر دې وړاندې لا د دې خبرې پخلی کړی و چې ملا اختر محمد منصور د مئی میاشتې پر یوویشتمه نیټه په سوي هغه برید کې وژل سوی و د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ حزب اسلامي وایي له افغان حکومت سره د سولې خبرې روانې دي دوی وایي خو تر اوسه هم د اختلاف وړ مسایلو په اړه سره نه دي سلا سوي او د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره یونیسیار وایي دا ویره سته چې په تیرو څو ورځو کې به شاوخوا 200 کډوال اروپا ته د سفر په ترڅ کې په میډیټیرین سمندرګي کې ډوب سوي وي
مشال ریډیو اوریدونکو بوروال کاکړ تاسو د خبرونو لنډیز وای اوس به له اسلام آباد زموږ همکار سراج زهیر تاسو د پاکستان د نن ورځې د ځینو رسپانو د ادارو غټ کې وای
نن ایکسپریس رسپانې خپلې ادارې پر راتلونکي وفاقي بجټ باندې لیکلي وایي چې امکان دی دا ځل وفاقي حکومت 4,500 ارب روپو بجټ وړاندې کړي ادارې وایي چې هر حکومت له بجټ وړاندې دا دعوی کوي چې دا به ولسی بجټ وي او د دې به په غریب ولس هیڅ اثر نه غورځيږي بلکې د غریبانو ژوند به ورسره ښه شي نو دا ځل هم د خزانې وفاقي وزیر اسحاقدار ویلي دي چې راتلونکي وفاقي بجټ کې به په ټیکس ورکوونکو هیڅ بوج نه غورځيږي څوک چې ټیکسونه نه ورکوي هغوی ته به مشکلات مخې ته راځي ادارې وړاندې لیکي ولسی بجټ هغه وي چې پکې د ولس لپاره خوراکي مواد او نور د ضرورت سیزونه ارزان کړل شي په دې راتلونکي بجټ کې هو حکومت د 1.5 ارب روپو نوي ټیکسونو لګولو تجویز ورکړی دی نو حکومت دې ټیکس ضرور واخلي او دا لازمي هم دی خو غریب او تنخوادار طبقه دې له دې لرې وساتل شي ځکه که په غریبانو او تنخوادارو طبقو ټیکسونه ولګول شي نو د ګرانۍ یو نوې طوفان به راشي دریا اخري کلی کې اوس به قتل کیږي چې د ټیکسونو په بدل کې حکومت ولسته سور کوي که حکومت ولسته د ځان او مال تحفظ تعلیم او د صحت اسانی ورنکړي نو دا به د حکومت ناکامي وي او دا هر سبا صرف داوی پاتې شي د دې ترڅنګ دنیا ورځپاڼه خپل ادارې د کرپشن او د حکومت په کارکردګي باندې لیکلي او وایي چې د پاکستان چیف جسټس انور زهیر جمالی یو وار بیا دا ګیله کړې چې په پاکستان کې 1.5 کاله د ډنډې په زور حکومت شوی دی او د درغلو ختمولو او د خراب حکومت سمولو لپاره به فرشتي ناراضي د ادارې په وینا چې د دې هر څه قصوروار د سیاسي مشرانو نه زیات ولسته چې چرته هم سم نمائندگان و نه ټاکل چې پارلیمان او اقتدار ته پرسیدو هم خپل ولس یاد وساتي ادریا اخیری کې وایي د پاکستان د پسته غټه وجه امریت ته او بیا د دینه غټه وجه دا چې د پاکستان ولس سم خلق نه ټاکي حالانکه په پاکستان کې د خلکو کمی نشتا خصوصي مخ کې راتګ ته نه پرېږدي او هم دغه خلک په ملک کې حکومت راوستي شي او د درغلو خاتمه کولی شي او د دې سره سره د پاکستان موجوده انتخابی نظام هم بدلول پکار دی نو هر به ممکن شي چې لدی ملک کرپشن او درغلی ختم شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو او اوسم تاسو نړیوال مطبوعات دراورو نړیوالې ټولنې پاکستان کې د افغان طالبانو د مشر ملا اختر محمد منصور د اوسېدو په اړه اندېښنې ښودلي. دغه خبرې سربیره بزنس سټانډرډ ډاټ کام ویبپاڼې په خپله مقاله کې لیکلي چې لویدیځ او په ځانګړې توګه اروپایي ټولنې پاکستان ته ویلي چې د ملا منصور غوندې خطرناک سړي ته د سفر لپاره د اسنادو د ورکړې په اړه وضاحت وکړي. بل پلو د بشري حقوقو نړیوال سازمان هیومن رائټس واچ په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه لیکنه کړې. بروال کاکړ د دې لیکنو لنډیز درته وایي.
د بزنس سټنډرډ په نامه ویبپاڼې د لیکنې په پیل کې لیکلي چې اروپایي ټولنې او د لویدیځ حکومتونو له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتي چې له ملا اختر محمد منصور سره څه ډول اړیکې وې. ویبپاڼې د سرچینو د نوم له ورکولو پرته د هغوی له خولې لیکلي چې له پاکستانه په دې اړه وضاحت غوښتنه سوې ده چې ولې ملا اختر محمد منصور ته پاسپورټ او نورې سفري مرستې ورکړې وې. د ویبپاڼې په لیکنه لویدیځ په ځانګړې توګه دا خبره ډېره جدي اخیستې ده چې څنګه د ملا اختر محمد منصور غوندې خطرناک سړي د پاکستان په پاسپورټ په نړۍ کې سفرونه کول. د ویبپاڼې په لیکنه کېدای سي چې ملا منصور د پاکستان لخوا د ورکړل سوو اسانتیاو په مټ په نړۍ کې له خطر ډکې سخت دریځې شبکې جوړې کړې وې. بزنس سټنډرډ لیکي لویدیځ که دا خبره له پامه وغورځوله نو به بېوقوفه وي چې څنګه ملا اختر منصور غوندې چالاکه ظالم او غیر نظریاتي سړي په وار وار له پاکستانه بهر په الوتکو کې سفرونه وکړل. ویبپاڼه لیکي دا خبره تر لمر روښانه ده چې ملا منصور نه پاکستان ته په تیښته ورغلی و او نه هم هلته پټ اوسېدی، بلکې پاکستان ورته د اساسي په سترګه کتل نو ځکه یې آزاد پرېښی و. بل پلو د بشري حقونو نړیوال سازمان په یو لیکنه کې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو په اړه سوې یو غونډې ته کتنه کړې ده. لیکنه کاږي چې د پاکستان او افغانستان پخوانیو سفارتکارانو او د مدني ټولنو غړو په یو غونډه کې د دې جاج اخیستی چې څه ډول په پاکستان کې د موجودو افغان کډوالو ستونزې هوارېدای سي. لیکنه زیاتوي چې د دې غونډې ګډونوالو په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو هواري لپاره په ګډه یو شمیر وړاندیزونه کړي دي. په دې وړاندیزونو کې راغلي چې افغان کډوال باید په زور له پاکستانه ونه ایستل سي او د افغان کډوالو کارډونه دې تر 2000 کال پورې وغځول سي. د سازمان په وینا کچېرې پر دې وړاندیزونو عمل وسو نو ورسره به په پاکستان کې د افغان کډوالو اندېښنې لرې سي. لیکنه زیاتوي دا اوس د پاکستان لپاره یو ننګونه ده چې د دې دوه اړخیزې غونډې وړاندیزونه عملي کړي.
د مشال تر رڼا لاندې
دا داویداری غلط اگر چی بین بشت گردی مکمل ختم
افغانان سوال کاری بیشک چکا
دیر سخت را باری تیرا یا هر چکی
دوست مکلن مسلسل تعلیمی داره بندی.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده، زموږ صدر
یو فهرست دی د خواهشاتو، هغه پاکستان په لاس کې نیولی دی، هغه امریکې په لاس.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د مازیګر په 4:30 او د پنجشنبه په ورځ د ماسپښین په 2:30 بجې اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا خبرونه ده. راځي د کرن خان په غکی وسندر اور
چیو جلے یم ہورا باندے ننکڑے رے را باندے ننکڑے رے علمان جنگ کرے ہر چا زمان سنکڑے رے الما سرے مینا کڑما سرے جنکڑے رے ولی نام آتی گی دیکھ پل زرتایم حیران چی ولی نام آتی گی دو جانان زڑخو دا نفرت لوجی زن کڑے رے علما سر مینا کڑے ما سرے جنگ کڑے
د مشال ریډیو اوریدونکو د کرن خان په غو کې مو سندرور د سلام پښتونخوا غړي د بیرته خپل ریپورتون ته ورګرځو او له کابل تاسو یو ریپورت دراورو. د افغانستان دفاع وزارت وایي کول شي چې پاکستان ته د هغو نظامی ځایونو چې په ډیورنډ کرښه یې په افغان خاوره کې جوړ کړی دی پوځي ځواب ووایي، خو بهتره دا ده چې دا ستونزه د خبرو له لارې حل شي. افغان چارواکي وایي چې پاکستانی پوځیانو په کونړ او ننګرهار کې پر ډیورنډ کرښه ځینې ځایونو کې افغان خاورې ته ننوتی دي. اسلام آباد په دې اړه تر اوسه کوم غبرګون نه دی ښودلی. ناجیا صافی یې نور تفصیل دراوړي.
د افغانستان دفاع وزارت وایي کومې ستونزې چې د ډیورنډ کرښې دواړو غاړو ته د پاکستاني ځواکونو لخوا رامنځته شوي د منلو وړ نه دي او د هواري لپاره یې هڅې کیږي. د دفاع وزارت ویان جنرال دولت وزیری د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې پاکستانیانو د کونړ او خوست په ځینو سیمو کې سرغړونې کړې دي.
موږ د خط دواړو خواو ته د مشکلات ټول وخت موجود دي او دا موجود و، خو مونږ کوښښ کوو چې دا مشکلات د تفاهم له لارې د مذاکرو له لارې حل کړو، ځکه مونږ د هماهنګۍ مرکزونه لرو او هغه هماهنګۍ مرکزونو کې په دې باندې بحث کیږي. که چیرې نه وي بیا وروسته د هغې نه اپراسیون ریاستونو په منځ کې تلیفون شته دی، د هغې په واسطه حلیږي، او که نه په دوه جانبه یا درې جانبه غونډو کې په دې باندې بحث کیږي.
د افغانستان دفاع وزارت له پاکستان څخه غواړي چې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د ستونزو له جوړولو لاس واخلي. دا خبرې وروسته له هغې مطرح کیږي چې د کونړ امنیه قمندان او یو شمېر قومي مشرانو ازادي راډیو ته وویل چې پاکستاني ځواکونه په سرحدي ولسوالیو سرکاڼو او مروري کې د افغانستان خاورې ته داخل شوي دي. د کونړ د ولایتي شورا رئیس جمال الدین سیار ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په خاوره کې د پاکستاني پوځیانو د پرمختګ خبر تایید کړ.
دلته ځینې ساحل چې دي دا د پاکستان حکومت پوځي پوستې راختي، دغه ځای کې ځینې ځایونو کې زر متره راختلي، ځینې کې 500 ځینې ځای کې په سپرو نقطو کې دي. نو په دغه ځایونو باندې دوی راغلي دي او خپلې پوستې اچړې دي. خبره تر مرکزه ریاست جمهوری او وزارت دفاع او سرحدات وزارت ترسیدلی ده خو تر وده هغو د خوانه هیڅ یو عمل نه دی خودرسو
تر دې وړاندې هم دا ډول کړنې په کراتو شوې دي سره له دې چې د افغانستان حکومت وایي له پاکستان سره سرحدي ستونزې به د ډیپلوماتیکو لارو هوارې کړي خو د ولسي جرګې د کورني امنیت د کمیسیون غړي وایي دا ستونزه باید د مذاکراتو له لارې نه بلکې د افغان ځواکونو په واسطه حل شي د دې کمیسیون غړي خالد پښتون په دې اړه وویل
د افغان حکومت د ډیپلوماسۍ په چوکاټ کې د دوی سره بحث نشي کولای ځکه پاکستان د سټیټس مشته وایي چې تاسو راته تعین کی موږ چیرې ولاړ شو دا مسائل باید په محلي ډول حل شي د عسکرو سره حل شي د عسکرو په توڅو تل شي او د خلک باید شاته وټمبول
موري همدارنګه وویل د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه باید په هغو برخو کې چې د پاکستاني پوځیانو پرمختګ ویني هغوی ته غښمتونکي ځواب ورکړي
د سولې پر لور
یو ناسا بدر شو بس دا مڑی مرا وہ سمال تو دمرا پراتری
ہر طرح کر بدرنگ
غلط فہمی دا چپ گولو بانے با نظریہ سوچ اور فکر چکن دے ختمی گی
مگر پہن دیو میں دینور نگو آری چنور کو بیگنا زامنوں کتا بچوں تک کینی چول تک پل پلاو غوڑی چنور غور بند کی
دا دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
اوریدونکو د ایکول اکسس غیر سرکاري ادارې د پروګرام لاري پرون کابل ته له پاکستانه ځینی خبر اعلان او د مدني ټولنو غړي ورغلي دي چې تر اته ورځو پورې بهلته یو د افغانستان بیلابیلو ولایتونو ته بځي د دې پروګرام مقصد د دواړو خواوو د خلکو ترمنځ د ستونزو په اړه بحثونه کول او د هغوی حل لارې لټول دي اجمل تورمانی په اړه رپورټ جوړ کړی
د کولکسس مسیر لخوا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو د راشدرش پروګرام مسول اسدالله داودزی د یک شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل چې د دغه پروګرام هدفونه د اړیکو پیاوړتیا او د همدې اړیکو پر بنسټ په بیلابیلو برخو کې د کره معلوماتو ترلاسه کول دي
د دغه پروګرام دوه عمده موخې دي چې یو لومړی موخه دا ده چې د افغانستان او پاکستان د رسنیو ترمنځ بنسټیزې او دوامدار اړیکې رامنځته شي دویمه موخه دا ده چې دواړه هیوادونو ترمنځ کم د اطلاعاتو ته د لاسرسی کم ستونزه ده کره معلومات او اطلاعات ترلاسه کړو د هغې پر بنسټ باندې خلکو ته راپورونه او معلومات وړاندې کړو
د ښاغلي داودزي په وینا د افغانستان پاکستان د رسنیو د خبریالانو په دریم پړاو دغه پروګرام کې چې اته ورځې به دوام وکړي د افغانستان د توریزم یا سیاحت او ورزش په برخه کې به راغلیو خبریالانو ته معلومات ورکړل شي د دغه پروګرام له لارې کابل ته راغلي خبریالان د ګډو ستونزو د هواري او خلکو ته یې د رسولو لپاره ورته پروګرامونه ډیر اړین ګڼي کابل ته پراغلو خبریالانو کې د پښتونخوا رادیو خبریال سنا اجاز ازادۍ رادیو ته وویل
مونږ یو شانتي کلتور لرو مونږ یو شان جبل لرو مونږ یو شانتي کړه وړو وړو او هغه کې زمونږ باندې که تکلیف کدل ترازی کا ال ترازی زمونږ یو شان درد یو شان تکلیف وي کله کله ډیر ضروری شي چې مونږ یو بل درد محسوسول د پاره یو بل سره تک را تک وي او په دې طریقه مونږ د یو بل د تکلیفونو اندازه لګولې شو او هغه چې کم زمونږ مثبت خبرې دي هغه مخ په وړاندې بوتلی شو او خلکو سره تای رسولی شو
د یادونه د شاوخوا دو میاشتې مخکې د افغان خبریالانو یوې ډلې هم د یاد پروګرام له لارې په ورته موضوعاتو د پاکستان لاهور ښار ته سفر کړی و
دا مشال ریډیو ده اوریدونکو د خیبر پختونخوا حکومت وایي د نهم ټولګي یا کلاس د انګریزي کتاب د هغه مضمون په اړه یې پلټنې پیل کړې چې د پښتنو د پخواني مشر کالو خان په اړه دی په دې مضمون کې ویل شوی چې کالو خان یوسفزی یو غل و خو پښتانه لیکوالان او څېړونکي وایي په شپاړسمه پیړۍ کې تیر شوی کالو خان د مغولو د اکبر باچا خلاف د پښتنو د حقونو لپاره مبارزه کړي او د پښتنو یو لوی اتل دی دوی له حکومت غوښتي چې پښتنو ځوانان ته د پښتانه اتلان په سم ډول وروپیژني فرخنده اسد په دې موضوع رپورټ لري
د خیبر پختونخوا د نهم جماعت انګریزی په نوي کتاب کې د پښتنو اتل ملک کالو خان د یو غل او ډاکو په خودلو سره په مردان او د صوبې په نورو برخو کې مظاهره شوې دي او په ټولنیزو رسنیو هم د دغه ګام غندنه شوې ده. دوی د پېښور ټیکس بک بورډ او د صوبې د حکومت دغه ګام غندلې چې پکې یې ملک کالو خان ته غل او ډاکو ویلی دی. لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی دغه ګام غندي او وایي د پښتنو اتلان او مشران په نصاب کې سم نه ښودل کېږي.
ما په خپل باندې نه هم کلاس دغه د انګریزي کتاب چې دا ما کتلې او په یوه کې دا سبق ما ولوستو په خپل باندې چې کوم واقع بیان شوی دی دا په تاریخ کې نشته. دا داسې افسانه غوندې جوړه شوې ده او بیان کړی شوی دی او زموږ د تاریخ په حق لا ډېر په غیر ذمهداري باندې د خبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې دا تیار شوی دی. د هغې په نګرانۍ زه دا کوم چې دا مناسب نه دی. بله دا خبره ده چې په هغې کې د اتر یا د ریویورس کم لسټ لګېدلی دی په کتاب کې نو پایې کې یو کس په لس دولس کسانو کې یو کس پښتون دی د نوم نه داسې ښکاري او باقي دا علاقې او د نوم نه داسې ښکاري چې غیر پښتانه دي. نو زه دا ګڼم چې دا د غیر ذمهدارۍ ثبوت دی او د خیبر پښتونخوا په بورډ کې په پښتنو مشرانو او سربراهانو پسې څنګه لیکل چې دا ډېره ناروا ده.
محقق فرهاد علي خاور چې د پښتنو د تاریخ او اتلانو په اړه څېړنه هم کوي د ملک کالو خان په اړه وایي چې هغه د اکبر بادشاه سره جنګېدلی و او د یوسفزو یو شتمن سردار پاتې شوی.
اکبر چې کوم دی نو بیا هم د یوسفزو د ټول د پټي اوسېدل یا پسونې اوسېدل کلي اوسېدل د دوی ټول څاروي بوتلو د دوی خلک یې قیدیان کړو چې کومې الکانو جنګ ولی. نو په دغه دوران کې بیا کالو خان راپاڅېد. دسترخان ډېر زیات مشهور و تر د هند نه تر د کابله پورې روزانه پر ده په دسترخان باندې د پسونو او بزرګونو خلک کېناستو او د ده ډېره کالو خان چې کوم وه د ده کور. نو هلته به قاتلو تجارتي قاتلو غوسړه وکړو مغولو خلاف د
دا اسلام آباد د قائد اعظم پوهنتون د تاریخ سانګې مشر او څېړنکار وقار علي شاه بیا وایي ملک کالو خان د پښتنو د حقونو لپاره په هغه وخت کې د مغولو خلاف جنګېدلی و او مغول بادشاهانو ته یې ډېر تاوانونه رسولي وو.
اکبر نه جیول نه جیول دا په تاریخ کې مشهور دي. دا نه رتنان او دا نه ایڈوایزران دي چې په هغې کې یو چې دی هغه عمدن په د کلاکړ د بنیر په دې غرونو کې یوسفزو د مشر د کالا ملک تلاسا مړ شوی دی. د هغه نوم بیربل او د هغه اکبر ته دومره خفګان ورسېدو چې څلور پنځه ورځې هغه د اکبر بادشاه کلا چې کومه دی اټک کلا چې ورته نن سبا ویل کېږي په دې کې هغه پروت و په کمره کې ځان پسې ور بند کړو بغیر روټۍ بغیر خوراک ژړېدو بیردل پسې دا دومره د هغه نږدو مرګری. او خبره هم دا ده چې د پښتنو تاریخ ته صحیح طور سره پیش کېږي نه. نو دې لپاره زموږ بچو ته د دې خلکو د پښتنو مشرانو د پښتنو اتلانو هغه تورزنی نه شی لیکېږي بلکې ټول عمر د پاکستان په تاریخ کې مغول هیروګان دي. نو هغه د مغول هیروګانو سره چې چا جګړه کړې ده هغه د موږ ویلانان دي.
بلخوا د صوبې د تعلیم وزیر عاطف خان وایي دوی پر دغه مسله خبر دي او په دې اړه د نهم جماعت انګریزي په کتاب کې د دغه مضمون د لیکوال ناس پیناوي هم غوښتلې.
په دې کې ما انکوایري آرډر کړې ده چې دا هغه لیکلې ده د آرټیکل چې چا لیکلې هغه له موږ ډیټیلز وغوښتل چې دا موږ کاکه چې مطلب اوس کوم خو دا پکې نشته چې مطلب د حسن دغه دې د خپل څوک په سوي څوک په سوي یاره مکه تر چا په خپل پیلین دی هغه ته موږ دایي چې دا کوم خبرې کړې ده تاسو به باندې لیکلې دي هغه چې موږ انکوایري مقرر کړې
بلخوا پروفیسر وقار علی شاه د هم وایي په نصاب کې د پښتنو اتلانو او مشرانو په اړه باید د پښتنو لیکوالانو پروفیسرانو او څېړنکارو نه وپوښتل شي ځکه چې د خیبر پښتونخوا په ټیکسټ بک بورډ کې د نورو سیمو کارپوهان د پښتنو د تاریخ ناخبره دي.
دا مشال ریډیو دا
بالکل اوریدونکو دا مشال ریډیو د تاسو مغغل مشال ریډیو ډاٹ کام څخه هم دا وستاسي اوریدل شي. اوس یو ځل بیا کراچی ته ځو لغه ځای ریپورت درورو. کراچی کې پرون د بشری خونو د دغه خار نرخزیانو پرون د احتجاج په کولو سره وغوښتل چې پېښور کې یوه هفته وړاندې وژل شوي نرخزی علي شاه قاتل ته دې سخته سزا ورکړل شي. پرون د پېښور پولیسو وویل چې د علي شاه د وژنې په تور یو تن نیولی دی. د کراچۍ د مدني ټولنو غړو له حکومته دا غوښتنه هم کړې چې نرخزیانو سره دې د تعلیم روغتیا او روزګار په ورکړه کې تعصب او بې انصافي نه کیږي. محمد عمران په دې اړه رپورټ جوړ کړی.
د علی شاه په یاد کې شوې دې غونډه کې نه یوازې د کراچۍ نرخزیانو بلکې د انساني حقونو لپاره کار کوونکو تنظیمونو غړو هم په ګڼ شمېر کې ګډون وکړ. په دې موقعه ګډونوالو وویل چې باید ټولنه هر یو کس ته د انسان په نظر وګوري او عزت ورکړي. په دغه دستور کې موجود یو نرخزی کامی چودري څوک چې یو غیر سرکاري تنظیم سره د ایډز رنز د مخنیوي پروګرام کې کار هم کوي. مشال ریډیو ته وویل چې دوی د ریاست یا د عام ولس نه کوم خصوصي پام نه غواړي، بلکې دوی ته هم د عام انسان په نظر وکتلی شي او باید په ریاستی ادارو کې هم دوی ته لکه د نورو خلکو برخه ورکړی شي.
یہ کہنا چاہتے ہیں کہ خدا را ہم لوگوں کو کوئی اسپیشل رائٹ نہیں چاہیے، ہمیں ایکول رائٹ چاہیے، ہمیں بھی اپنے جیسے سمجھے.
مونږ دا وایو چې خدای ته وګوره، مونږ ته کوم خصوصی حق نه دی پکار، مونږ لکه د نورو خلکو یو شان حق واړو، مونږ هم خلک د ځان پرنګ وګڼي، مونږ د دوی نه بدل نه یو، مونږ انصاف او په هر اداره کې بے توپیرا قانون غواړو، هغه که تعلیم وي، کروغتون یا بل کومه سرکاري اداره چې روزګار ورکړي. په دغه دستور کې موجود د سند های کورٹ وکیل علی پیل اویل چې د علی شاه مرګ په ګولو د وشتون نه، بلکې زمونږ په ټولنه کې موجود د هغه امتیازی سلوک نشوي د کوم چې هر نرخزه ښکار دی.
جب اس کی باڈی وہاں لائی گئی ٹریٹمنٹ کے لیے تو تعجب ہوا کہ ڈاکٹرز پوچھ رہے ہیں.
دیوائی کله چې علی شاه روغتون تراوستل شو نو عجیبه خبره دادا چې ډاکټرانو دا پوښتنه شروع کړې چې دا نر دی یا خزا او کومې کوټې ته بوتلل پکار دي. زوایم مونږ له ژوند بچ کول پکار دي. بیا د پاکستان د آئین دفاع 25 دا وایي چې ټول انسانان برابر دي. که ټول برابر دي نو بیا په ملکی ادارو کې د هغوی سره یو رنگ سلوک ولې نشي کولی؟
ریاست کے اس کے اداروں میں ان کو اکولی ٹریٹ کیوں نہیں کیا جاتا؟
نتاشا سچی په یو سرکاری اداره کې کار کوي او د نرخزیانو د حقونو د سازمان غړی هم دی.
میری صرف یہ پوزیٹو چیز ہے کہ میں پڑھی لکھی ہوں، میں فیس
دوائی جما سر مثبت خبر دادا چې تعلیم میں کڑے کچر تما ته انصاف نہ ملاوی گی حل تز جگڑ ہوں مکم ولی ډیر نرخزیان دا سشتا دمر تکڑ ندی چې د خپل حق لپاره جنگو کی لکه څنګه چې د علی شاه سره وشوا د هغه سره انصاف نه دی شوی. مونږ ولیدل او واوریدل چې خلکو د هغوی پوری ملنډې کولې. دا هر څه د انسانیت په نوم یو تور داغ دی. مونږ ته انصاف پکار دی د کومې ذمہ وار چې حکومت
انسانیت کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا ہے، ہمیں جسٹس چاہیے، اس کی ذمہ دار حکومت ہے.
د ذکر دا چې په پېښور کې یوه اونۍ وړاندې علی شاه نومې نرخزی 8 ډزه ویشتل شوی و او پولیس وایي چې د دې پېښې مرکزی ملزم فضل گجر یې د خالی په ورځ نیولی دی. محمد عمران، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو ری سلام پښتونخوا غړی دا د دې غړی په اخره کې راځي د ظفر اقرار په غږ کې وسندره ورو په بل غړی کې بیا ز بشیر ګواخه او زما همکار بوریوال کاکړ له تاسو سره یو هله ده چې را سره یې
سوچ خلاص سرو غلونو کرنے وی خور چې پسر لے پسم غرنوی یار تر هغه کل تمرازا مرازا یار تر هغه کل تمرازا سوچ خلاص سرو غلونو کرنے وی خور چې پسر لے پسم غرنوی یار تر هغه کل تمرازا مرازا یار تر هغه کل تمرازا باندی ویرو ندی کب پرات لو باندستو مانشی دل تزان زانی دل نفرتو ندی اسن پمینا بدبو مانشی مرچ را خط لے پخے برنوی سوچ ملکن باندی سہر نوی یار تر هغه کل تمرازا مرازا یار تر هغه کل تمرازا ته د وفا خبر جرم دے دل تا گلالے او کی گیر دی دل تا د خندا خبر جرم دے سوچیا باسن پگڑا سر نوی وخت سود خوب پی خبر نوی یار تر حقیق کل تم مرازا مرازا یار تر